سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخ خلاصته راډیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو د وطن لپاره نوي رسمي لارښوونې خپرې کړې دي. په یو بیان کې چې نن د فبروري په نومړې نیټه په پاکستان کې UNHCR پر واتس اپ چینل خبر کړی ویل شوی چې ټول افغانان چې د افغانستان طبیعت کارتونه یا ACC لري باید ژر تر ژره د اسلام آباد او لور پینډي اړوند سیمو څخه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. همدارنګه په اعلامیه کې راغلي چې هغه افغانان چې د کډوالو د ثبت کارتونه POR لري باید د اسلام آباد او لور پینډي له ښارونو ووځي، خو هغوی ته د 2015 کال د جون تر دیرشمې پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. په بیان کې د هغو کډوالو یادونه هم شوې چې درېمو هیوادونو ته د کډکېدو پروسه یې بشپړېدو ته نږدې ده یا د بېلابېلو سفارتونو له لارې د خوندي تګ راتګ په پروګرام کې شامل دي. دغو کسانو ته د 2015 کال د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړل شوی چې اسلام آباد او لور پینډي څخه ووځي. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که افغان کډوال له دې ټاکل شوي مهلتونو سرغړونه وکړي نو د نیولو او جبري ایستلو له ګواښ سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM دا پریکړه د پاکستان کې میشتو افغان کډوالو لپاره خوشنوونکې بللې. وایي چې دوی به د دې پریکړې د تطبیق په اړه د وضاحت غوښتنه وکړي څو د کډوالو حقونه خوندي شي او د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت رسنیو ته په یوه بیان کې په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په تړاو د سیګار د راپور په اړه ویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او په خبرې په دې اړه اندېښنې د داعش لپاره کمپاین دی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 1 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرونی د جنوري په 1 خپور کړ ویلي دي چې طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په اړه د نورو په څیر د نورو تروریستي ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې د داعش ډلې خراسان څنګه د هم د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یو لوی ګواښ دی. دا بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ په نښته کې اتلس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پېښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرونو کې بس چې له پنجوګر څخه د کویټې په لور باندې روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پېښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیز شبکو په خبره کړې بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. په بلوچستان کې په وروستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او د درې اسرایلی يرغملو په بدل کې 130 فلسطینیان د اسرایلو له زندانونو را خوشی شول. دا کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغه اوربند لمخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ را خوشی شوې. د اسرایل او حماس ترمنځ د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب په غزه کې د څه باندې یو کلنې جګړې وروسته اوربند شو چې پر بنسټ نه یوازې په غزه کې يرغمل اسرایلیان بیرته اسرایلو ته ستنه شول، بلکې په لسو فلسطینیان هم د اسرایلو له زندانونو را خوشی شوې دي. د دې اوربند پر بنسټ غزې ته بشري مرستې پیل شوې او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفح په نوم مهم بندر هم پرانستل شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. یو امریکایي سناتور وایي د ترهګرو د ملاتړ لپاره د افغانستان ته د امریکا بشري مرستې نه لیږدول کیږي. دا چې د دې سناتورې د خبره په څه معنا ده وړاندې به په راپور کې درته وایو. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. افغان کډوال وایي
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي.
خولی افغانان په دغه وضعیت کې چې د پاکستان او ایران نه د اخراج له خطر سره مخامخ دي، به هم د هیوادونو ته د تلو تکل کوي.
په وطن کې د نن نه دوی ته د کار زمينه نه برابر سوي.
پر نور لتون به هم وړاندې پر راپور کې جزئیات خورو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو چې کچېری وخت پات شو ساز پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. التیام وړم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فريده سیاله مو په تخنیکی چارو کې را سره وقف پای کړم. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګاروای متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیونه په بخنه سره میلیارد ډالر لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان د امانت صندوق اداره کوي لګول شوې دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحدو ایالاتو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړی او پرون د جنوري په 10مه یې خپور کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول ولسویتی. په راپور کې راغلی چې د مرستو کڅه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د خزو وینجنو پر حقونو لتیری، د ترهګرو لپاره په خوندې ځاله د افغانستان د بدلولو، د رسنیو لسانسور او د تیر نظام د سرتیرو لپنهخه کولو ندی راګرځولي. بلخو له ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو قانون په نوم لایحه وړاندې کړې ده. د دغه لایحې لوړاندیز کولو امریکایي سناتورې شیلیمور کپیتو د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 10مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي دا لایحه چې د لسو سناتورانو لخوا تایید شوی د تصویبولو په صورت کې تر څو چې افغانستان لپاره ملګرو ملتونو سره چې چیرې لګول کیږي بشپړ رونوالی نوی موجود بندیږي. نوموړي زیاته کړې د غتر حقې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی چې کانګرس ته ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدو پیسو کې شامل نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ډلې نه تمویلېږي. د دغه امریکایي سناتوري پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب ترڅنګ راغلي چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیه د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کپیټو ټینګار کړی چې که ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای نو په خبره یې باید په دې برخه کې پرې باور ونه سي. نوموړي زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي، هغه څه چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړې د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو افغان حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د بهرانيانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. دا یادونه ده چې د لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایوي فرمان وروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو څو ورځې وړاندې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د افغانستان لپاره د ځینو روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو لپاره استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونې ده چې له افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دې هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې سږکال به د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
راپور کې مو واوریدل چې دا سیګار یا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې ویلي چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې نږدې 4 میلیارد ډالر لګولي دي.
تاسو کولی شئ دا راپور د ازادي راډیو پر وې پاڼه هم پیدا کړئ او هلته نور جزئیات ولولئ. اوس هم ورځو په دې اړه راپور ورو چې د کابل سرینا هوټل له دولسو وروسته نن د فبروري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او د هوټل مدیریتي د طالبانو حکومت د مالیې وزارت ته وسپاره. ورځو په دې اړه نور تفصیل سنا کړنه.
د کابل سرینا هوټل په افغانستان کې یو له هغو څو لوکسو هوټلونو څخه و چې په بیلابیلو وختونو کې د ډیپلوماټانو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو مسافرو قربتوب کړی او اوس له نږدې دوه لسیزې وروسته وایي چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه یې خپل فعالیت پای ته ورسوه. د کابل سرینا هوټل په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه هوټل مدیریت د طالبانو د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت یا ایچ ایس او سی ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې د کابل سرینا د فعالیت د نه دوام د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا هوټل په افغانستان کې د اغا خان بنسټ د پراختیا شبکې یوه برخه وه چې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړی و. کابل سرینا هوټل په هیواد کې د نړیوالو میلمنو د راجلبولو او بیا رغونې لپاره د افغانستان د هڅو یو سمبول ګڼل کېده او تړل کېدوې د هیواد د ګرځندوی پر صنعت او میلمه پالنې د ناوړه اغېزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د ګرځندوی چارو پوه محمد عیسی درویش آزادی راډیو ته وویل
از این کې هوټل کابل سرینا مدیریت شو
لدی چې د کابل سرینا هوټل مدیریت د طالبانو ډلې په لاس کې راغی لبد مرغه لدی وروسته به هیڅ بهرني سیلانیان دلته کوم یو ځای غوړ نه کړی ځکه بهرني سیلانیان تل د آرامۍ او استراحت په لټه کې دي.
جستجوی آرامش او استراحت می باشد.
د اقتصاد پوهانو په اند په داسې شرایطو کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی د دې هوټل د فعالیتونو ځنډول به ناوړه پایلې ولري. یو له دوی څخه میر عبدالفهیم رشیدی آزادی راډیو ته وویل
بیش از صدها نفر د دې هوټل
تر څلور ډیر کسان په دې هوټل کې په کار بوخت او د نړیوال قربتوب لپاره یو چاپیریال برابر وو. د دې هوټل تړل کابل خاریانو په ځنګړی توګه هغو کسانو ته چې دلته په دندې بوخت وو یو اقتصادي ضربه ده.
په ورته وخت کې یوه سوداګره میرمن ارزو رامین چې په دې هوټل کې د میلمستیا تجربه لري د دې هوټل د فعالیتونو په درېدو اندېښنه څرګندوي.
هوټل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وخت مرده
به ما کابل سرینا هوټل یو بخانه هوټل دی. کله به چې خلک له بهر څخه راتلل او آن هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دلته به راتلل ځکه ښه امنیت او چاپیریال یې درلود او خلکو پرې باور درلود.
مردم به تر اعتماد زیات بالایشان میکرد.
خود طالبان حکومت د مالی وزارت په ویب پاڼه کې راغلي چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د هوټلونو دولتي شرکت شپږ هوټلونه، پنځه په کابل او یو په جلال آباد کې فعال کړي او د ملي او نړیوالو خدمتونو په وړاندې کولو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او د طالبان حکومت له بودیجې سره یې هم د اساسي او غیر اساسي عایداتو له لارې مرسته کړې. د یادونې وړ ده چې کابل سرینا هوټل په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوي کوربه و. وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل له دریو کلونو څخه په زیاته موده کې دا هوټل د لوړ پوړو بهرني چارواکو کوربه و او ویل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازولۍ هم پکې ځای پر ځای شوي وې او د هغوی د کارکوونکو د اوسېدو ځای هم و. د کابل سرینا هوټل د خپل فعالیت په دې موده کې څو ځلې د بریدونو هدف وګرځېد چې یو یې د 2014 کال د مارچ په 6مه د طالبانو برید و چې د بهرنیانو او یو افغان خبریال په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. د هغه برید په اړه طالبانو پر غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دوی په هوټل کې موجود بهرنیان په نښه کړي وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي توګه ځوانان ادا کوي چې د بیکاری، امنیتي ګواښونو او نامعلومو سیاسي حالاتو له امله مجبور شوي دي چې افغانستان پرېږدي او اروپایي هیوادونو ته کډوال شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره یې ګڼې ستونزې زغملي او له خطرناکو لارو تیر شوي. نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
د داوود په نوم یو افغان ځوان وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پرېښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان اروپا ته رسولی. دی وی په افغانستان کې هیڅ کار نه و، له خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بالاخره مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې وم ډېرې سختې راباندې تېرې شوې، تر کومه چې پاسپورټ درته نه وي راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، له کم په دې هم نه باسي، په خپله کور نشي پیدا کولی او کار هم نشي کولی. د تیر جمهوري نظام یو پوځي افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دی وایي زه د طالبانو د ظلم، استبداد او خرابو شرایطو له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تېرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا مني چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورځي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې له ډلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، څو له غیر قانوني لارو له تګ څخه مخنیوی وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د هغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو دوی دې ته زړه نه ښه کوي چې په دومره خطرناکو لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمشنرۍ ویلي چې افغانان د 2024 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمشنرۍ پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,418 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 26% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان، ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي، چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو، چې پرون جمعه د پاکستان د پرامنتي ځواکونو په برید کې یو شمېر سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تفصیل فرشتې صاحب نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې 18 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د منګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناڅرګندو وسلوالو له لورې په نښه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناست ول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره اوس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کومې چې تېره شپه څو ساعتو لپاره بند وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناڅرګند وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودېدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتېرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې 2 وسلوالې هم وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال راډیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتېرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتېرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوس وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوس لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوس ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی 12 سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له ځورونې بیخي پتنګ شوی دی. دوی وایي ژوند یې تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ حل لار نه ګوري. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي دي.
په اسلام آباد کې مېشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هیڅ چاره نه لري.
په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي دي، تهدیدي امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستانه خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغځي نه مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرستې موږ کوو. پر میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دې فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په وروستیو کې له ایرانه په جبر راستون کړل شوی د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور راشړلی اوس افغانستان ته راغلی و. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته، روزګار نشته او دا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وشي، لاسنیوی مو وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
1-800-222-1-4-5-1.
حال وی د زهوادونو کې یو شمیر میشت افغان کډوال ډیر زلې د کلتوري توپرونو لامل له بیلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هم ځینې چلندونه په افغانستان کې د مینې او احترام ښکارندوی کوي، خو په لوی دوه هیوادونو لکه جرمني، د غشن کاناډا او استرالیا کې د ډول چلند او رویې د مقابل اړخ به احترامي بلل کیږي. په دې راپور کې مو په یادو هیوادونو کې له ځینو دغو افغانان سره خبرې کړې او په دې برخه کې د دوی جالبې خاطرې راټولې کړې دي.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچی دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمیر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رویې په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغانه نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل:
یکی از چیزهایی که در کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین.
له هغو مهمو مسایلو چې کانادایان ته ارزښت لري یو داده چې باید سترګو ته یو کتل شي. که دا کار ونه کړي دوی بې احترامي بولي، خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یو نه ګورو، ځکه بې احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډېر راته جالب او د کاناډایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغټ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مقصده میکنم. یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آیند کفشا خون نمی کشند، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چې زین تاس ته کیسه کوم، یوه دا چکله چې آلمانیان ستاسی کورونو ته دزی خپل بوټونه نه وباسي. څو ځلې چې زما آلمانی استادان زموږ کور ته راغلي له خپلو بوټانو سره راننوتي دي، چې داسې څه زموږ کلتور کې نشته. یا یو ځل زموږ یو کس وفات شوی و، کورس ته چې ولاړم ومی ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت دی او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپلې فردي ازادۍ لري او په خپله خوښه جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب و، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
تاسو زموږ کلاس ته رادیو نه اورئ. اوس تاسو د رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د نس یو شپږ ویشت مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. همدارنګه تاسو د رادیو خبرونه تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده، هلته په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ له لارې واورئ. لدی سربیره ازادي رادیو په ټولو ټولنیزو پاڼو کې موندلای شئ: فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه زموږ واتس اپ ګروپونه. اوریدونکو، که غواړئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې له بېوزلۍ سره مخ دي، د دوی د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، تصویرونه او یا هم غږیز پیغامونه راواستوئ، زه تاسې ته د واتس اپ شمیره وایم. په دې واتس اپ شمیره تاسې کولی شئ چې موږ ته د خپلې سیمې د بېوزلو خلکو وضعیت په ویډیوګانو، همدارنګه په عکسونو او په خپلو غږیزو پیغامونو کې راولګي او تشریح کړي. 00 او 00 420 1500 دغه دوه واتس اپ شمیرې دي چې تاسو کولی شئ په دې پیغامونو راوستئ او د خپلې سیمې وضعیت راته بیان کړئ. په دوی منی مې کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت خبرونه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار او د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وطن لپاره نوي لارښوونې خپرې کړې دي. په هغه بیان کې چې نن په پاکستان کې د یونیسیار پر واتس اپ چینل خبر شویل شوی چې ټول افغانان چې د آی سی سی پی وار کارتونه لري او هغه افغانان چې دریم هیوادونو ته د تګ په تمه دي، دوی باید د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد او همدارنګه لاهور پینډۍ ووځي. په راپور کې په دغه بیان کې هغه کسان چې دریم هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ 23 پورې وخت ورکړل شوی دی چې له دې ښارونو ووځي. په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا تیزه شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت رسنیو ته په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو په تړاو د سیګار د راپور په رد سره ویلي چې داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې. په خبره کې په دې اړه اندېښنې راپورته کیږي. دا د داعش لپاره کمپاین ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل هغه راپور کې چې د جنوري په 10مه کانګرس ته وړاندې کړ او پرونی خپور کړ ویلي چې طالبانو کسان په عراق او سوریه کې د داعش او د خپل نور مخالفو ډلو د ځپلو پر ضد اقدامات کړي دي، خو د القاعده او د پاکستاني تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو پر وړاندې چپ پاتې شوي دي. د هغه څه دي چې طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو رد کړي وو. د بلوچستان په منګوچړ سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلواله ترمنځ په نښته کې 13 عسكر وژل شوي او درې ټپیان دي. چارواکو ویلي دغه پیښه پرون هغه مخ رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په دغه نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د برید مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلواله ډلې منلای دی. او د درې اسرایلی رغملو په بدل کې اوسلو 3 فلسطینیان د اسرایلو له زندانه راخوش شوي. دا کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغې اوربان له مخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ راخوش شوي دي. د دغې اوربان پر بنسټ په غزې ته بشري مرستې هم پیل شوي او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفی مهم بندر هم پرانستل شو.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازې وه وایي.
متل دی په دري ژبه وي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېری کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی خزینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب مونږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. دا وسیع
ده خوا میرمن ورزش و نکری او لبلا پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوی کومی سی سونزی رامنسته که دلیشی.
وریجی خوری، وریجی کربوهیدرات ده و سرا دوده و خوری دوده کربوهیدرات ده بسر لک چپس یا کچولو چه چه ده کربوهیدرات شو. ده بزای چه پروتین، ویتامین، سولری دره زای کربوهیدرات خوری. نو ده غیو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تراسو بغار استفاده کول و سرا مثلا حیوانی شهم چه ده مثلا کچ دی و واز ده 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 خوراک ده غشان دی چه بدن ده که دیر تو گورسی گی دیر زیاد زیانمن کیده شی.
نن ام دا موضوع چی رو ملتی هم وکری ورزنی جوند پا کتل و سرا دا ثابتیگی چی ورزش هم دی خدزو او هم دی نارینه و لپار دوم را ارین دی لکه دی جوند چی نور چاره مخکی وری. خو له بعد مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلپونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته یې زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. پا پایل که ده یوی کورنی لنارینه قدرت الله آشمی سخاورو چه دی خدو لپاره ورزش سمره مهم دی او بل دا چه ولی زین نارینه حتی پا کور که هم ده میرمنو ده ورزش مخنیسی.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستی شي که هغه د صحت په برخه کې که هغه د تعلیم په برخه کې که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به یې په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینهو ورزش پسنا سے طریقے سرا مطلب یو ڈول شرم بلل کی گی. یعنی مطلب خزینہ ہم جو مطلب کلا پکورنے کی یا دکور دنا نا جی ورزش کی نوزان ورته یو بل رقم تخکاری وری چی مطلب اغوی یعنی ملامت نه دی چی اغوی تا دازان ولی بد خاری زګه چی تولن یا مثلا پکور کی نارینه د دې پاړه داسې کوي خبرې نه دی کړی چې یاره خزینه هم یو انسان دی باید یو ورزش وکړي چې صحت دې سالم پاتې شي ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي د دوی تر څنګ ودرېږي دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی شي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري. مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزنې ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې د خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي ښه بدن ولري ښه صحتمنده اوسېږي. مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنیسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولی چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پاکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یا هغه مو هر څه کړي دي. یعنی لکه زمونږ خپله ادی چې دا خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي هغه کم چې مطلب دوی نه دی که په هغه ډول نه څه ناڅه کمی نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زموږ له وسه کېږي الحمد الله هغه څه وکړي دي
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلی دي چې نه یوازې داسې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي هغو دوی ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي مثلا که هغه وایي چې زه ورزش کوم ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده دا وکړه یو بل کار د کور ورته سپاري البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې بېزو وایم او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلی بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د ښځینه ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي په ګټو خبرې وکړي او دوی څه باید وکړي
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان نه ډېر پر خزینه باندې پام وکړو ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظره وي که هغه د صحت له نظره وي نو هغومره به موږ هم صحتمند وو او هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ختللی شو که چېرته دوی ناصحتمند وي نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راخسر شي ټولنې ته به وړاندې شي او همداسې موږ او همداسې دوی خپل نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجه ورزش ته وخت نشوي وستلې هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي
مطلب دې په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره طالبانو بس دا رقم فرمان وضع کړی چې د لحظه د ښځې بالکل محدود کړی وو بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبه نه سن دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دین نه کوي ډېر خوریږي ډېر ګرځېږي یعنې دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو یې بېرته په بدن کې ذخیره کېږي او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري هغه غذاګانې چې دوی پدی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري اوکې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنې اشن چې ډېر غوړ لري دوی ته ځان وساتي او د هغې تر څنګ ونه سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي په کوټه کې چې کېني پاڅېږي دغه هم ورزش دی تواتر یو پنځوس وارې کېنه او پاڅېږه لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي هېڅ شی نه وي یو پړی واخله قلم رسوانبازي وکړه په کور کې دغه هم ورزش دی راته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپله ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې او ډېر زیات سړی په ځان فشار رانه وړي نو د هر شوي پسې رڼا شته خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د ته زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي هغه هلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي تکلیف هم ورته پیدا شوي وزن هم ډېر شوي دا کنترول کړي
بله زین کسان چې اکثر کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وای نو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسی په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځنی ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپږ څورس کال چې په پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وزیر در رقم چې موږ باندې نشو ګرځدلې ریدلو یو موضوع دا خپل اکثر په موټر کې کې ورکلو یعنی د خپل مزار نشو کوله هم د دار او هم وخت نو پدې حساب وو چې موږ هغه وزنونه ډیر شو دی عادي حالت له زړه ډیر شو بل اخره مات خو دې شکر تکلیف وخت پیدا شو ته نو تقریبا ډیر کلونه کې چې شکر لرم خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې به ولا کور ځش کړی نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې منو وسنو دی ورځې اقلن تلويخ دقی یو ساعت پر غرزم پیغام چې د څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د غرزیدل اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شین چې پیغام چې وزن مډيري نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس خزن د خدای د عادي حالت کې تقریبا شپږ شپږ کیلو پنځه شپږ کیلو وزن دی خایم تکلیف مې فده اوس
bale تاسو یاد ونه کړی چې وزن مو نارمال شوی ده او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرام که دسی رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سړی ورزش کوي آرام وي روحان آرامېږي دا ګرځېدل خپل دی دا روحان آرام وي او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وځي یو پنځه نفره ګوري ګرځېږي اتمان یو پار ته ځي هلته ګرځېږي یو پنځه نفر سره اشنا کېږي خبرې کوي هغو ګوري روحان هم سړی سره آرامېږي او سره تېرېږي او کله چې د شپې به مازدیګر په کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې ته آرام او دکېږي مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي ستړی اوسې که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی
بله که افغان مېرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي دوی روحان آرامه نه دي دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي چاته ډېره وړه کوټه م تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا په خپله ورزش دی تاسو یعنې کولی شئ دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشئ وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بل خواند حرکتونه سړی تشویش کوي ګور هغونه وزن ډېرېږي سرپوری باندې ډېر بد اثر کوي دا بهښه تجربه د ما دپاره دي تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتی پاکې هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه د دوامداره نه پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن آرام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به کولان خرابېږي دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
روزو دیتا چه ده تب پا برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره ارین گنی. ده کابل ده تبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسلا. اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری پا مرکه که او رو.
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره ورین برخه ده. لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټول برخه ته ډیر چې هغه مفصلونه دي که هغه اعصاب دي که هغه زړه ده نو دا په ډیره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډیریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده یې چې وي. که راشته رواني بخش ته، یعنې که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درې اړخو د نظره هغه روغ وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنې فزیک بدن جوړي، او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې یو انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن یې روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث ده کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یعنې د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث ده کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند د هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلارسی یا پارک قدم بودی یا بیرون وگرزی، اوس دی حال لاره چه که دلیسی؟ آیا پکور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنیسی لکه چنگه چه تاست پل خبرو که یاد کرد؟
لکه چنگه چه تاست بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی. نو دیده پر بهترین لار با داو سیگه، بخصوص خلق چه پا اطراف که سیگه اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایی چه دیخ پل اغی دی سهال لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که بی یا تو دوری بکور که وکی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه وکی، نو دا با دی اغی دی پارا دیر خ لارا بدیل لارا وسیگی. او یا که تو کابل که وسیگی یا پارتمانونی که دی کوایی شیخ پل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی، بعضی کم حرکات چی دی، مفصلون دی پارا دی، لاسون دی پارا دی، سپان وزی، دا یو بدیل لارا دیت کولیش. ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خوانه ورزش نوی، لبله خوانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی پتوگه زینو مرمه رو من سر خبری کردی دی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوی چومره دلتا بیاد خوراک چی خوری دوی تا مزر تا ما میگی پا وجوده.
بلکل، کلی چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسره نامنظم خوراک، یعنی حق خوراک چه در جوان حق اساسی در انسان در پارا چکو موادی چه اغا ورطا ورسیگی اغا توازن مرات نشی، یعنی در پروتین و ویتامین تزای همیش کربوهیدرات او شهم یو نفر واخلی، دلتا ده خبره دست رو چه ده یو نفر چه ده ده یو غیر توازن خوراک ولری یو ارخته، او بل ارخته ده اخپل اغا کم ورزش چه ده یا اغا فیزیکی فعالیتون دی اغا مرات نکینو، ده خو دست شوه لکه دو طرف ده چه دخمن ورطا ناستی، ده و خوانه دیر خوری سام نخوری او بل خوانه بیرت نشی مصرفه وی. انسان ده خپل فیزیکی کارونه ده باید زده که چه اغا خوراک چه کرده اغا وسوزه وی، اغا بیرت مصرف کی. نو کلا چه ده نفر خوری اغا مناسبی نخوری یا دیر خوری، اغا دلتا پا بدن که مضافی شه همشته، نو بدن دست که چه اغا چه خوری اله اغا مصرف کی، ده اضافی شه هم ذخیره کیگی ذخیره کیگی ذخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شه هم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که، ده باید داده که اغا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده اغا بدن که ذخیره شی، دلتا بیرت دیر خوراک کهی مناسب نکهی او دلتا بدن که میشه هم ذخیره کیگی. نو ده پا وجه ده خزا یا سرای ده با یو غیر متوازن اندام ولری چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروخ باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري، هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري. کمبود یې داسې ده، دا خپل چاغتوب، دا خپل یو مرض ده، دی همیش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو یو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږئ. خپله څه رقم خوراک تنظیموي، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه په اړه که در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تلی. نو بدیل لاره درته چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زه هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور منځ کې کوی شو هغه کومه، او د دېنه غیر خپله توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه شي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کومو خوړو کې دا شیان وي.
لکه د یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت کورونو کې ډېر عامه ده. وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ، تبصرې لږ چپس یا کچالو وچی چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین، سلري، څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شهم ته راسو په غذا کې، په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې ده، مثلا کوچ دی، وازده دی، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسېږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ.
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري، د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.